السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه مازیګرنی پروگرام ته راوولم وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دی دا پروگرام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبريږي او چې په ننګرهار کې د کډوالو چارو پر ریاست باندې نن وسلوالو برید کړی دی او تر دې دمه د یو لسو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوري اس نوري وای
پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست دننه یو وسلوال چې یو شمېر کسان یې غمل کړي تر اوسه مقاومت کوي افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سبب د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان نوي حکومت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF لخوا د مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست دننه یو وسلوال تر اوسه مقاومت کوي د ننګرهار د ولي ویانات الله خوګیانی په وینا یو وسلوال د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی او بل چې دغې ودانۍ دننه څو تنه یرغمل کړي مقاومت کوي چارواکو په نننۍ پیښه کې د یولسو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې او دا چې دغې ودانۍ دننه چې د حملې په مهال پکې یوه غونډه روانه وه څومره کسان یرغمل شوي شمېر یې نه دی ښودل شوی خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادري ویلي چې شاوخوا ویختنه د ودانۍ دننه بند پاتې دي تر اوسه دغه حمله مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې خو په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د ډېرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستې په دې اړه نور جزئیات به وروسته خبرونه کې واورئ د یو بل خبر لمخې په جوزجان کې بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش 15 غړي نن په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول د جوزجان د درزاب ولسوالۍ د امنیې قومندان محمد اسماعیل ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید وویل چې تسلیم شوي وسلوال د ملي اردو په هلیکپټرو کې شبرغان ته ولېږدول شول د جوزجان امنیې قومندان فقیر محمد جوزجاني وویل چې د درزاب له 2 کلو پرته نورې ټولې سیمې د داعش له حضوره پاکې شوې دي په دې وروستیو کې له دې ولایت د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ سختو نښتو راپورونه هم ورکول شوي وو د جوزجان د امنیتي چارواکو په وینا په دغو نښتو کې دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي چې د مړو او ټپیانو شمېر له 300 تنو اوړي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا به د ولسمشر او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي د دغه کمیسیون یو غړي سید حافظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون غړي نن د ورځې تر وروستیو پورې پر دې خبرې کوي چې دغه انتخابات د راتلونکي 1491 لمریز کال د وریا حمل د میاشتې په 12 کې په 1.5 ترسره شي
کمیسیون قرار است فردا
ټاکل شوی چې کمیسیون سبا په 10 بجو په یوه خبري کانفرانس کې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو لپاره د انتخاباتو نیټه خلکو ته اعلان کړي ښاغلی هاشمي وایي د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ټول تیاري نیول شوي دي د انتخاباتو د کمیسیون دغه غړی د دغو انتخاباتو لپاره د تیاریو خبره په داسې حال کې کوي چې پرون یې ازادي راډیو ته د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو د وړاندیز خبره وکړه هغه وویل د ولسوالیو د شوراګانو لپاره چې ټاکل شوی د میزان د میاشتې په 28 د ولسي جرګې لپاره له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي د ډېرو ولسوالیو شوراګانو ته د کاندیدانو د نشټوالي او د دغو شوراګانو د غړو د صلاحیتونو او امتیازونو د مبهموالي په ګډون ډېرې ستونزې تر اوسه نه دي هوارې شوي او دوی غواړي چې دغه انتخابات له ټاکلې نیټې 4 میاشتې شاته وغورځوي د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان نوي حکومت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF لخوا له د مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی له دغو مالی مرستو څخه پاکستان چینایي پوروړو ته هم پیسې ورکوي مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ له CNBC تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې متحده ایالات دې ته سترګې په لاره دی چې د پاکستان له نوي حکومت سره چې ټاکل شوی عمران خان جوړ کړي کار وکړي خو له منطقي پلوه دا درسته نه ده چې پاکستان د دغو مرستو د چینایي پورونو د پرې کولو لپاره هم کار واخلي پومپیو وویل باید له پامه ونه غورځول شي چې موږ به د IMF اقدامات له نږدې څارو د پاکستان نوي صدر اعظم ته د پاکستان د مالي چارو مسؤلینو ځینې وړاندیزونه کړي چې پر اساس له IMF څخه تر 2 میلیارد ډالر پورې د مرستې غوښتنه کېږي د دغې نړیوالې مالي ماسې یو ویان ویل چې تر اوسه په دې اړه د پاکستان له لورې کومه غوښتنه دوی ته نه ده رسېدلې او نه هم په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي پاکستان چې 15 میلیارد ډالر د چین پورې وړی دی د بهرنیو اسعارو په وړاندې د خپلې پیسې د ثبات لپاره د نورو 1 میلیارد ډالرو غوښتونکی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولس مشر ډونالد ترامپ ویلي والا دی چې د ایران له ولس مشر حسن روحاني سره له قید او شرط پرته وویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو سره خبرې وکړي. ترامپ دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په واشنګټن کې د ایټالیا له صدر اعظم سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړي او وویل چې دی غواړي له هر چا سره وویني او پر غونډو باور لري. ترامپ زیاته کړه په تېره بیا کله چې د جګړې او مرګ لوږې او ډېر نور مسایل مطرح کېږي دی له نورو کسانو سره پر کتنو باور لري. ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی د کتنې لپاره کوم شرطونه هم لري وویل هیڅ شرط نه لري او زیاته کړه که دوی د غونډې غوښتونکي کوي دی هم حاضر دی هر وخت چې غوښتي وي ورسره وګوري. د ترامپ وینا دا به د هیواد د دوی او هم زموږ او هم د نړۍ په خوي. ایراني مشرانو تر اوسه د ترامپ دغه وړاندیز نه دی رد کړی. او د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند چې پر فعالیت په هغه هیواد کې بندیز لګول شوی تورن کړی چې د څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو سیلانیانو د وژنې په پیښه کې لاس لري. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د حمله کوونکو مشري د دغه ګوند یو فعال غړي کول او زیاتوي چې دغه اعترافات د دغې حملې مشکوک توقیف شوي انکاس کړی دی. دو امریکایی یو هالندی او یو سویسی بایسکل زغلون کلی تیر یکشن بی پورست ده تاجکستان ده پلازمین دوشن بی پا جنوب شاوخوای یو نیم سل کلومتر لره ده دن غره پسی مکی ورست لحقی چی پا موتر رو وحل شل لکتر لگده یو حمله که اون کلی خواه پا دزو او ده چڑی پا گزارون وحل شل پا ده حمله که ده یو فرانسوی سایلانی پا گردون دری تن نور تپین شویری. داود افغانستان او نری ده سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن د ننګرهار د کډوالو چارو پر ریاست باندې وسلوالو برید کړی دی. تر دې دمه د یولسو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې کورنی امنیت کمیسیون په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د لیدنې د جزئیاتو په اړه توند غبرګون وښود.
په ټول کې باید د هر څه تر مخه قانون اساسي موضوع ده. نوي انتخابات د ریاست جمهوري د پارلماني انتخابات دي او نور رسمي موضوعات دي. دا نه چې پر ولایت باندې د هغو سره معامله وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د سرطان درملنې یو مرکز جوړیږي.
در شفاخانه جمهوریت وسایل بسیار پیشرفته تا ماشینالاتی که 2 سال شده در دنیا نو معرفی شده بر تداوی سرطان از این برخوردار میشیم.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوی حکومت ته د پیسو نړیوال صندوق د مالی مرستې برابرولو په وړاندې خبرداری ورکړ. دوه اونیز پروګرامونه هم د پروګرام په پای کې لرو. لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوډی اچار تفریح خبرونه. پیام خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې دی. راز لومړی مطلب ته په ننګرهار ولایت کې د کډوالو چارو پر ریاست باندې نن وسلوالو برید کړی دی او تر دې دمه د 11 کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. برید نن له غرمې مخکې پیل شوی او چې تر دې دمه روان دی او ځینې کسان د وسلوالو لخوا یرغمل هم نیول شوی دی. د دې مسلې د نور جزئیاتو د اخیستلو لپاره ننګرهار ته ورځو. د ازادي او مشال رادیو خبریال باز محمد عابد دغه موضوع تعقیبوي. عابد صاحب، پروګرام ته بخیر راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟
مننه سنه جزئیات روسی جزئیات کو ستاسی واضح کړل چې دغه کیسه نه یو لسنه روښتون ته وړل شوې دي او نوې خبره پکې ده چې لږه شېبه وړاندې د ولایت ویاند ویل اته ولا کوږي چې یو بریدګر پکې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی او ودانۍ ته ټول دوه بریدګر ننوتي وو چې هغه یو اوسو چېرته غلی دی او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په تاکتیکي ډول باندې هغه د منځه یوسي او په ودانۍ کې بند ګڼ شمېر د اداري کارکوونکو ته نجات ورکړي.
دا ودانۍ د کډوالو چارو ریاست او عوام خلک هم ورغلي وو د ورځنی کارونو په خاطر.
عام خلک هم ورغلي وو خو نن په دغه ودانۍ کې د کډوالو چارو اړوند موسسو نړیوالو او کورنیو موسسو غونډه وه او خوګڼې وایي چې کله چې برید رامنځته شوی دی هغه د غونډې برخوال او د دغه ریاست رئیس په خوندي توګه د ودانۍ څخه ایستل شوي دي. خو لا هم ګڼ شمېر کارکون کی په دغه ودانی کې او یا هم ودانی ته ورننوتون کی مراجعین په ودانی کې بند پاتې دي او امنیتی ځواکونه هڅه کوي چې هغه وروستی بریدګر کې چېرته ځان غلی کړی دی او وخت نا وخت د دغو تبادله هم کوي هغه هم له منځه یوسي او دغه خلکو ته نجات ورکوي.
په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې داسې تصویرونه راغلي چې خلک بامونو ته ختلي دي، همدغې ودانۍ او ځانونه لاندې اچوي چې نجات پیدا کړي. د دغو خلکو د نجات لپاره بالاخره چارواکو وویل چې موږ خپل هڅه کوو، وروستی که څنګه؟
بالکل، وروستی هڅه روانه ده او د اندېښنې خبره دا ده چې د ودانۍ شاوخوا، یعنی دواړو درېو طرفونو ته د استوګنې کورونه ودان دي او خلکو سره دا اندېښنه ده چې بریدګر هغه مخته ونیوري. دا اندېښنه هم موجوده ده، خو د ولایت ویاند وایي چې عملیات په بریالیتوب روان دي او وروستۍ هڅه روانه ده چې دا وروستی بریدګر هم له منځه یوسي.
چا خو به یې مسؤلیت نه وي اخیستی هلته په سیمه کې؟
تر دې دمه خو د دې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د تېرې شنبې په ورځ چې په همدغه سیمه کې چې دا چېرته د کډوالو چارو ریاست ودانۍ د دې ته څېرمه د قابله ګانو په روزنیز مرکز چې کوم برید شوی و د هغه مسؤلیت دایس وسلوالو منلی و.
مننه کوم. په ننګرهار کې د ازادي او مشال راډیو خبریال باز محمد عابدو چې د جلال آباد ښار د درېمې ناحیې په سیمه کې د کډوالو چارو په ریاست باندې د برید وروستي جزئیات یې له موږ سره شریکول.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ورسته له هغه چې وسلوالو طالبانو ته د امن سیمو په نوم د یو شمیر سیمو د سپارلو د بحث په اړه راپورونه خپاره شول، د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي دغه ډول اقدام په افغانستان کې د سولې د تامین لامل نشي کېدای. دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده نن ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو دا نه غواړي چې یو شمیر ولایتونه دي طالبانو ته وسپارل سي. تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو په قطر کې له امریکا سره په لومړیو خبرو اترو کې دیار له سہولتونو د واک غوښتنه کړې. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وسلوالو طالبانو ته تا د امن سیمو په نوم د څو ولایتونو د سپارلو په اړه خبرګون خودلې ده. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که دغه ډول مسایل رښتیا وي نو په وینا یې دا داسې معامله ده چې افغانستان په هیڅ ډول سولې ته نشي رسولای.
طالبان سره باید سوله وسی، خو په سوله کې باید د هر څه تر مخه نور مهم موضوعات چې هغه باید دغه قانون اساسي موضوع ده، نوي انتخابات د رسا جمهوري د پارلماني انتخابات دي او نور داسې مهم موضوعات دي. دا نه چې صرف پر ولایت باندې د هغو سره معامله وسي. زه فکر کوم دا موضوع باید د ټولو سره د افغانانو سره باید شریکه وسي، ځکه چېرې امریکایان یوازې مستقیما د دوی سره کومه معامله ترسره کړي طالبانو سره، دا به د افغانانو دپاره د قبول وړ نه وي او دا بیا نورې مشکلات هم راپیدا کړي.
تازه یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو له امریکا سره په لومړنیو خبرو اترو کې د دیارلس ولایتونو د واک غوښتنه کړې ده. د امت په نوم پاکستاني ورځپاڼې د قطر په دفتر کې د وسلوالو طالبانو د ویان سهیل شاهین له قوله لیکلي چې امریکایي چارواکي نه یوازې دا چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیار دي، بلکې د طالبانو په غوښتنو هم غور کوي. په دې راپور کې دا هم راغلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پریکړه شوې چې د خبرو اترو په مسله کې باید دریم اړخ شامل نشي، خو که امریکا وغواړي له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کولای شي. له دې وړاندې د رویټرز خبری اژانس هم د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله خبر ورکړی و چې د دغه ډلې استازو د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په قطر کې کتلي او مخامخ خبرې سره کړې دي. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د څلور کسیز پلاوي غړی و او نوم یې نه دی په ډاګه شوی، رویټرز ته ویلي د دوحې غونډه چې په یوه دوستانه فضا کې ترسره شوه ډېر مثبت پیغامونه یې درلودل. که څه هم د دې ناستې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو رویټرز د دغه طالب چارواکي له قوله ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ پریکړه شوې چې په راتلونکي میاشت کې به په ترکیه، قطر او یا هم سعودي عربستان کې مخامخ خبرې اترې ولري. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ډول راپورونه رد کړل او دای له حقیقت لری وبلل. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د روانې اونۍ د شنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانانو سرنوشت د دوی په خپل لاس کې دی. دی وایي د افغانستان د سرنوشت مسله په افغانانو پورې تړلې ده او هیڅ چا دا دعوه نه ده کړې چې د افغانستان د سرنوشت په سر له طالبانو سره خبرې اترې کوي، بلکې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د پیل په هدف تماسونه وو، تماسونه شته او تماسونه به دوام پیدا کړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر او د افغانستان د سولې عالي شورا هم بار بار ټینګار کړی چې د سولې خبرې اترې به یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتنه د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د ایران له لوري په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه له ایراني چارواکو سره سپینې او جدي خبرې وکړي. د غوښتنه داسې وخت کېږي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تازه راپور له مخې شاوخوا 3000 افغانان په سوریه کې د ایران د ګټو لپاره جنگیږي. که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه له خبرو ډډه کوي، خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په نورو هېوادونو کې د افغان کډوالو د ژوند خوندیتوب د افغان حکومت مکلفیت بولي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابل یو رپورټ جوړ کړی.
که څه هم په سوریه کې د ایران له لوري د جنگیدونکو افغانانو په اړه افغان حکومت څه نه وایي، خو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د ایراني چارواکو دغه چاره ناروا او د ټولو منل شویو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بولي. د دغه جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې د ایران له حکومت سره سپینې او جدي خبرې وکړي. ښاغلی عرفان زیاتوي له هرې ممکنې لارې چې وي باید د ایران له لوري په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو مخه ونیول سي.
حکومت مسؤلیت لري په دې الوان چې جدي اقدامات ترسره کړي او هغه هېوادونه چې زموږ د ځوانانو او زموږ د احساساتونو ناوړه ګټه پورته کوي هغه سره جدي برخورد وکړي او دغه مخه ونیسي.
ښاغلی عرفان زیاتوي د ایران له لوري د منځني ختیځ جګړو ته د افغانانو لیږل به په افغانستان کې د نړیوالو قدرتونو نیابتي جګړې ته لاره هواره کړي چې په خبره به تر ډیره بیا به زیان افغانان ګالي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې لیکلي دي چې شاوخوا 3000 افغانان په سوریه کې د ایران د ګټو لپاره جنگيږي. ورځپاڼه لیکي ایران چې دغه کسان د فاطمین په ډله کې راټول کړي دوی ته هر میاشت $600 تنخوا ورکوي. مخکې تر دې ویل سوي وو چې یو شمېر افغانان د ایران په غوښتنه په عراق کې هم جنگيږي. هڅه مو وکړه چې د سوریه په جګړه کې د افغانانو د ګډون په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دغه تازه راپور په اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي وو چې په منځني ختیځ کې د ایران له لوري د جنگیدونکو افغانانو په اړه پلټنې کوي، خو تر اوسه په دې اړه د څېړنو پایلې له خلکو سره نه دي شریکې سوي. هڅه مو وکړه چې په خپل راپور کې د موضوع په تړاو په کابل کې د ایران سفارت نظر هم راواخلو. خبریالی انسو له دې وړاندې د افغانستان د اجرایی رئیس دویم مرستیال محمد محقق په تهران کې بي غونډې ته په خبرو کې لا فاطمین لخر نه چې افغانان هم په چوګاټ کې د سوری جګړې تاسوول سبي ایمانه نکړې و. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای د نړیوالو حقوقو او د کډوالو د نړیوالو قوانینو لمخه باید په هر هیواد کې د اوسیدونکو کډوالو حقوقو خوندي سي او ناوړه ګټه ورنوه نه خستل سي. د دغه کارپوهانو له ډلې ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل حکومت مکلف دی چې په نورو هیوادونو په ځانګړي توګه په ایران کې د خپلو ادباو حقوقو خوندي کړي.
موږ د حکومت وظیفه هم همغه ده چې موږ مهاجرین په هر علت دی چې دوی هلته پناه وړي هر مملکت خوځن ګاونډیو مملکو ته لکه ایران و پاکستان دوی خوندیتوب د حیات هلته تر بیا بازگشته پورې باید دوی ځان متعقین کړي او دوی هم د هیوادو سره چې هغوی جګړې ته لیږي ډیپلوماتیکو چینلونو ځینې په تماس کې شي چې دا کار باید نور بند کړي.
ښاغلی ساپای سپارښتنه کوي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM او د بشري حقوقو نړیوال سازمان باید په دې برخه کې د ایران له حکومت نه پوښتنه وکړي چې د کوم دلیل له مخې افغانان په جګړو کې د خپلو ګټو لپاره قربانوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه ځنۍ څپه FM 105 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ګلوبل میډیکل پارټنرز امریکایي ادارې سره د سرطاني ناروغانو د کشف درملنې او د سرطاني ناروغیو د کشف درملنې او څېړنې لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ په دې اړه جوړ شوې ناسته وویل په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 تنه یې مري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارټنرز ادارې استازي وویل دوی ژمن دي چې د دې وژونکو ناروغۍ د درملنې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ناجي ساپي په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي په دغه مرکز کې د سرطاني ناروغانو د کشف، سیړنې او روغتي مسلکي کارکونکو د ظرفیت د لوړوي ترڅنګ سرطاني ناروغانو ته به د شوال لري درملنه وشي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال داسې وویل:
دې تفاهم نامه مجموعه زینې
دغه تفاهم لیک چې د ګلوبل میډیکل پارټنر سره لاسلیک شوی پر نږدې 25 میلیون ډالر لګخ راځي چې د یاد امریکایي ادارې لخوا ورکول کیږي. موږ او تاسو به په جمهوریت روغتون کې د دغه مرکز د جوړېدو شاهدان یو. هغه پرمختللي وسایل چې په دې وروستیو کې د سرطان د درملنې لپاره په نړۍ کې معرفي سوي په دې مرکز کې به یې ولرو او په دې سره به د هغو ناروغانو اړتیاوې پوره سي چې تر دې وړاندې د شا لپاره بهر تتلل.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په جمهوریت روغتون کې د سرطاني ناروغانو د درملنې لپاره یو مرکز جوړ شوی و، خو دغه مرکز یوازې د جراحي درملنې لپاره وچ. د نوي مرکز په جوړېدو سره به د شوال لاري سرطاني ناروغانو ته درملنه کیږي. د عامه روغتیا وزارت په وینا په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغي اخته کیږي چې کابو 15,000 مړ کیږي چې ډیری پکې خزې دي. ډاکټران د دې رنس عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدره موادو کارول، بې وزلي، د اوبو لکس خل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټول نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډوله پیژندل شوی چې له دې ډلې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارټنرز د امریکایي ادارې مشر سکاټ بروم ژمنه وکړه چې دوی به په افغانستان کې د دغې وژونکې ناروغۍ د درملنې لپاره خپل ټولو هڅو ته دوام ورکړي.
ګلوبل میډیکل پارټنر ژمن دی چې افغانانو ته په کور دننه د با کیفیته او ارزانه درملنې زمینه برابرې کړي او دغه خدمتونه د افغانانو او په ځانګړي ډول د روغتیایي پرسنلو په همکاري شونې دي.
خو یو شمیر روغتي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کابل کې محدود شمیر مرکزونه جوړ کړي چې دا مرکزونه د ټول هیواد په کچه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. د دغه کارپوهانو په وینا د یاد مورد ترڅنګ په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او په دې برخه کې د روغتي متخصصینو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت باید ورته جدی پاملرنه وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوي حکومت ته د پیسو نړیوال صندوق د مالی مرستې برابرولو په وړاندې ګواښ وکړ. پاکستان په پام کې لري د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په دغو مالی مرستو هغو چینایي او اشخاصو ته چینایي کمپنیو او اشخاصو ته هم پیسې ورکړي چې ورڅخه پور وړی دی. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله دا رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبې په ورځ له CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا په تمه ده څو د پاکستان له نوي حکومت سره تعامل وکړي چې نوی صدر اعظم عمران خان به یې تشکیلوي. خو ښاغلی پومپیو ویلي دا به منطقي نه وي چې پاکستان دې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له دغو مالی مرستو په استفاده هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته پیسې ورکړي چې پاکستان ورڅخه پوره وړی دی. مایک پومپیو په دې مرکه کې ویلي مخه ته وځئ، موږ به هر هغه څه چې د پیسو نړیوال صندوق یې ترسره کوي له نږدې څارو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دا به منطقي نه وي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پیسې او ورسره د امریکا هغه ډالر چې د IMF د مالی مرستو برخه جوړوي د چینایي پور ورکوونکو او خپل د چین جیب ته ولاړ سي. فاینانشل ټایمز رسپانې د یکشمې په ورځ راپور ورکړی و چې د پاکستان د مالی چارو عالي رتبه چارواکو نوي ټاکل سوي صدراعظم ته پیشنهاد کړی چې له IMF څخه د 200 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه وکړي. د دغې نړیوالې مالی مؤسسې یو ویاند ویلي چې تر اوسه په دې اړه د پاکستان لخوا له دوی کومه غوښتنه نه ده سوې، نه هم په دې مسله له پاکستاني چارواکو سره خبرې سوي دي. پاکستان له 1980 میلادي کال راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 14 مالی پروګرامونه ترلاسه کړي دي. پاکستان هڅه کوي د خپل پولي واحد پر سر ولړ سوی کړکیچ حل کړي او دا د نوي حکومت په وړاندې یو له لویو چیلنجونو ګڼل کیږي. پاکستان چې د چین 15 میلیارد ډالر پور ورباندې دی، د بهرنیو اسعارو په وړاندې د خپل پولي واحد د ثبات لپاره د نورو 1 میلیارد ډالر غوښتونکی دی.
ازادي راډیو ته غوښتست په facebook.com/azadiradio کولای شئ د ازادي راډیو تصویری خبرونه هم وګورئ. په نورستان کې تیر کال د جلغوزو ځنګلونو 3 ټنه جلغوزي کړي وو، خو ټول د نورستان په ځای د خوست او نورو ولایتونو په نوم پروسس شوي او په نمونو او په همغو نمونو له هیواده بهر لیږدول شوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیم وایي کوښښ کوي چې په ولایت کې دننه د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. په دې اړه روحله انوري رپورټ جوړ کړی.
د نورستان اوسیدونکي وای د ولایت په مرکزی او لویدیځو برخو کې د جلغوزو پریمانه ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لسګونه ټنه جلغوزي کوي، خو د نورستان په ځای د نور ولایتونو په نمونو په بازارونو کې پلورل کیږي. او لامل همدا دی چې کله جلغوزي ګل کیږي له خوست او پکتیا څخه سوداګر راځي او د جلغوزو ځنګلونه اخلي او بیا یې د منی په موسم کې راشو کوي او د پروسس د پاره خوست او ننګرهار ته انتقالوي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس عبدالغیاث د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې د جلغوزو زیات ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لسګونه ټنه حاصل ورکوي.
تقریبا سکل هم دریت یا میټر ټنه جلغوزي چې دي انده خالص تولید شي وو چې پورس پورس چې موږ ګورو د نورستان کې د جلغوزو د مارکیټینګ حساب خلکو ته عواید یعنی کال په کال زیاتی مثلا پروسه د باسه هیر تخرتی شوې دي ان په ویش لکه افغاني باندې مثلا د کانتی وازنګون د جلغوزو خرچي او نیم سل لکه افغاني باندې ټول ځنګل هم تخرتی چې هغه به په بوجو کې غوزي جمع کوي او خلک وړي هلته.
هغه وای نورستان د هیواد په کچا د جلغوزو زیات ځنګل لري، خو جلغوزي د ګل په وخت کې د شوراګانو لخوا په سوداګرو پلورل کیږي او بیا د نورستان په ځای په نورو ځایونو او د نورو ولایتونو په نوم پروسس کیږي چې د نورستان نوم هم پکې نه اخستل کیږي.
د پروسس په برخه کې رښتیا هم چې یعنی زیات مشکلات دي، دلته د خلکو آماګاهي هم ډېره زیاته کوم. خپل وزارت څخه هم غوښتي دي چې مثلا دلته د پروسس په رابطه باید د خلکو ته پروګرامونه برابر شي، د جلغوزي او ځنګلونو بیا یا لپاره پروګرامونه برابر شي، د خلک خپل د دې جوګه شي چې دوی خپل جلغوزي راغون کی خپل خرڅ کی د هغه په نسبت چې اوس دغه نور خلک راځي او د ځنګلونو عادي یعنی وړې واته پروسس کوي او کوچته دلته پروګرام د پروسس او بستبندۍ د خلکو ته هم دلته ساحه کې برابر شي نو سوچن د حاصل او عواید بیان د خلکو ته زیات.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوخخ کوي چې په ولایت کې د ننه د جلغوزو د پروسس کولو د پاره زمينه برابر کړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي وایي د برېښنا د ستنو ترمنځ د ډېر واټن له کابل د دوی د کلیو کورونو پر سر د برېښنا غځېدلې مزي راټیټ شوي چې له کابل د برېښنایي شارتیو امکان ډېر شوی دی. سیماوال زیاتوي دوی د دې پروژې له پلي کېدو مخکې خپل اندېښنه چارواکو او د شرکت مسؤلینو سره شریکه کړې وه، خو چا پام ورته ونه کړ. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د لوګر اوسیدونکي وایي چې د یاد ولایت له مسیر څخه پکتیا او خوست غځېدلې د برېښنا مزي د تخنیکي نورمونو خلاف د کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو د پاسه تیر شوي او دوی له دې کبله د ګواښ سره مخامخ دي. سیموال دا هم وایي چې د برېښنا د مزو په مسیر کې یو شمېر کورونه د شرکت په غوښتنه ړنګ شوي، خو شرکت تر اوسه د خسارې ټول توان نه دی ورکړی. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي ګلاري آزادۍ راډیو ته وویل
پای په کلیو په کورو باندې په بنډو باندې په زراعتي ځمکو په باغو
راوسته هغه په ایر لری دی هغه ډیر ځوان دي سیمونه لینونه ډیر کاته دي او زیاتره خلک کورونه ورانېږي او دغه کورونه ورانوي چې تاسو په کورو باندې لین راغلی تاسو په خپل کورونه وران کی او تاسو ته موږ پیسې درکو تر اوسه پورې چاته نه ده پیسې ورکړي نه هغه کړی هیڅ مسله معلومات بخي نهسته.
یو بل تن قومي مشر سید فرهاد اکبری وایي چې غزیدری مزي نهایت لس متره د ځمکې پورته دي.
هغه مزه چې راکش شوی دی لس متره د ځمکنه راجه کې دي. آیا یو برق چې 1500 کیلو ولټه برق ولتاژ وي هغه د انجینرۍ له نگانه 15 متره یا 10 متره چک ویدز مکنه د څنګه پروژه د څنګه تطبیق شوی دی؟ مونږ د رئیس جمهورنه خواهش کوو چې هغه شرکت چې دغه پروژه تطبیق کړي دي او هغه څوک چې د دې پروژه امضا کړي دي چې دغه پروژه کامیاب وسوه یا افتتاح وسوه باید ټول دوی زندان ته ولي.
د لوګر د ولایتي شورا چارواکي د برېښنا د پایو او مزو په باب د خلکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنګزی وایي چې
کوم پایې چې باید 30 متره 40 متره ولګي ولڅي هغه کې متراج کم شوی ده. ټیټی لګول شوی دي. فاصله د پایو مراد شوی نه ده. فاصله ډیره ده. د درې پایو پر ځای دوه پایې لګولې دي. په مجموع کې د لوګر د ارغندې تر پلاله دغه پروژه تطبیق شوی ده. ډېر نواقص لري.
په لوګر کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم د یاد ولایت په مسیر کې د برېښنا پلی شوې پروژه له معیارونو سره برابر نه بولي. د یاد شرکت رئیس انجینر نورالدین وایي
اکثریت چې په دې کې کار شوی دی تقریبا د ارتفاع مثلا 30 متره ده. باید د ارتفاع مثلا 15 متره دومره ارتفاع وي. اول په ساحه د مسکونی کې سه دغه ساحه د شهرولي د فلان لاندې کورونه دي چې که باید فاصله د یوې پایې نه تر بلې پایې پورې 250 متره وي. دلته اوس دوی نسکلي دي 314 متره ده. سه د خلاف د نورمې تخنیکي ده.
و مو غوښتل د لوګر په مسیر د غزیدلي برېښنا او پایو پاړه د خلکو د اندېښنو په باب د ځایي چارواکو نظر هم ولرو، خو هغوی د پرلپسې تماسونو سره سره زموږ تلیفوني اړیکو ته ځواب را نه کړ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې د نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست دننه یو وسلوال چې یو شمېر کسان یې رغمل کړي تر اوسه مقاومت کوي. د چارواکو په وینا په نننۍ حمله کې دوه وسلوالو لاس درلود چې یو د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو. په دغه حمله کې یو لس کسان ټپیان شوي دي. په جوزجان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش 15 غړي نن په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ د امنیت قومندان نظر لرود وویل چې تسلیم شوي کسان په هلیکپټرو کې شبرغان ته ولېږدول شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبب د ولسمشر او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حافظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون غړي نن د ورځې تر وروستیو پورې پر دې خبرې کوي چې دغه انتخابات د راتلونکو 1400 یوم لمریز کال د وري یا حمل د میاشتې په 19مه که پر یو دیرشمه ترسره شي او سبا به په یو خبر کنفرانس کې دغه نیټه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوی حکومت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF لخوا د مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. له دغو مالی مرستو څخه پاکستان چینایي پوروړو ته هم پیسې ورکوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي لیواله دی چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره له قید و شرط پرته وویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو ورسره خبرې وکړي. تر اوسه ایراني مشرانو د دغه وړاندیز په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند چې پر فعالیت په هغه هیواد کې بندیز لګول شوی تورن کړی چې د څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو سیلانیانو د وژنې په پیښه کې لاس لري. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د حمله کوونکو مشري د حسین عبدالسمدوف په نوم یو 33 کلن کس کوله چې په د هغه ته په ایران کې روزنه ورکول شوې ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وصل وسالوي.